د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکالی د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې افغانستان ته د هند صدر اعظم نارندرا مودي د تاریخي سفر په اړه راپورونه او د دې سفر پر اهمیت له کارپوهانو سره خبرې لرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې مودي نن پرانسته څو خونې او کوم تاسیسات لري. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم وړاندې کیږي. خو لومړی خبرونه واوري چې سلیم محمد سالی چمتو کړي.
د هند صدر اعظم نن د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانستله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د ترورزم په وړاندې په ګډه مبارزه کې هند د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. عربي ټولنه یا عرب لیگ د عراق ملاتړ د دغه هیواد له خاورې د ترکیز وکونو د ایستلو غوښتنه وکړه. د هند صدر اعظم نارندرا مودی نن د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانستله. دغه ودانۍ د هند لخوا جوړه شوې ده او شاوخوا 200 میلیونه امریکایي ډالر لګښت تر باندې راغلی دی. مودی د یو هیئت په مشرۍ نن کابل ته لاړه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو یې هرکلی وکړ. ښاغلی مودی د خپلو خبرو په پیل کې وویل: نن ویاړم چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي شورا له غړو سره دغه ودانۍ افغان ولس ته ډالۍ کوم. د ملي شورا نوې ودانۍ د کابل په لویدیځ کې پراته ده چې د خپل ډول له مخې د سیمې په کچه بې ساري ودانۍ ګڼل شوې ده. ښاغلی مودي په عین حال کې نن پاکستان ته ځي. له کله چې د تیر کال د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، د رقیب هیواد پاکستان ته لومړی سفر دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ټوریزم په وړاندې په ګډه مبارزه کې هند د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. محمد انیف اتمر نن دا خبره د هند لخوا د هغو مرسته سویو څرخیل وتوکو د بستکاري تخنیکي جریان د کتنې پر مهال وکړه چې د افغانستان لپاره د هند سفیر امیر سینها هم ورسره ملګری وو. ښاغلی اتمر د هند لخوا د جنګیل وتوکو مرسته مهمه وبلله.
زموږ په ګډه مبارزه کې د تروریزم پر ضد باندې موږ دوست هیواد زموږ د هیواد د څنګه سره درېدلی دی او زموږ د با افتخاره اردو د څنګه سره ودرېدل. یوه ډېره مهمه ونډه چې دوی اخیستې ده هغه د جنګي تیارو مرسته ده.
هند په نومبر میاشت کې له افغانستان سره د څرخیل وتوکو د مرستې ژمنه اعلان کړې وه. د پاکستان لوی درستیز د یک شمې پورز افغانستان ته ځي. د پاکستان اسوسییټډ پریس خبري اجنس د ځینو سرچینو په حواله نن ولیکل چې جنرال راحیل شریف په دې ورځني سفر کې د افغانستان له پوځي او امنیتي چارواکو سره خبري وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د چهارشمې پورز په یو کانفرنس کې د وینا پر مهال د دې سفر یادونه وکړه.
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشربہ پروانہ میشت کے افغانستان دا سفر وکری خطر دے مخ کے بعد جنوری پر لمڑے ہفتے کی دا غسل وڑ خیز کمیٹی غنڈا وشی چی پدی رستے کی رامستا شوی دا سوی دے جائزہ وقت نیچے دا سوری خبر چیرتا بکو مشرائی تو اکو ما طریقہ وشی.
ویل سی چې په دې سفر کې به د افغانستان او پاکستان مشران د سولې د پټپه درېدلو خبرو د بیا پیل پر لارو چارو هم خبري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان قواوو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 10 سختریزې وسلوال وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سی چې دغه تصفیوي عملیات په غزنی، خوست، کندهار او بدخشان ولایتونو کې شوي دي چې په نتیجه کې یو تن مشکوک وسلوال نیول شوی هم دی. اعلامیه وایي چې د عملیاتو په بهیر کې یو اندازه وسلې او پلسګونو حلقې ماینونه هم کشف او شن کړای شوی دي. بل خو د ملي دفاع وزارت وایي په سمنګان کې د 1404 ډوله موټر د ټکر له کبله د مړو او ټپیانو له انتقال سره مرسته کړې ده. پرون ماپښین د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د مسافر وړونکو بس موټر د ټکر له کبله 43 تنه کسان مړه او 3 تنه نور ټپیان شول. د ملي دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې مړي او ټپیان د سمنګان ملکی روغتون ته انتقال شول. له خوست نه تر غلام خان بندر پورې د نوري فایبر د مزي غځولو چارې پیل شوې. د دې پروژې په مرسته به پر څه باندې 30 کیلومتره ساحه د نوري فایبر مزه یا کیبل غځول کیږي او پر دې پروژې څه کم 400,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. د خوست ولی ویان مبارز زادران ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروژې په مرسته به په مخابراتي برخه کې زیاتې اسانتیاوې برابرې شي.
په دې نږدې وخت کې به بشپړې او پرې سره به په خوست کې په مخابراتي او انټرنیټي ډګر کې د پام وړ خدمات وړاندې شي. دغه خدمات به هم د کیفیت په لحاظ او هم د کم بیې په لحاظ د پام وړ وي. پنجشنبه د خوږ سفر څخه د غلام خان تر بندره پورې هم د 3 کیلومتره په اندازه د نوري فایبر د پروژې د لاین غځولو چارې عملا پیل کړي شي.
دغه پروژه به په 15 میاشتو کې بشپړ شي او مرسته به یې په غلام خان بندر کې د ترانزیتي چارو لپاره انټرنیټي خدمات ډیر عام سي. ویل سي چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به په خوست کې هم مخابراتي او انټرنیټي خدمات عام او ارزانه سي. عربي ټولنې عرب لیگ د عراق په ملاتړ د دغه هیواد له خاورې د ترکیې ځواکونو د ایستلو غوښتنه وکړه. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو قاهرې ته تر سفر وروسته په عراق کې د ترکیې ځواکونو ځای پر ځای کېدل وغندل او دا یې د عراق پر حاکمیت یرغل او د نورو عربي هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ وباله. دوی د دغو سرتیرو د ایستلو غوښتنه مطرح کړه. ترکیې د یکشنبې په ورځ اعلان کړ چې له بغداد سره د کړکیچ د کمیدو لپاره د عراق له خاورې د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي دي. ترکیې ویلي وه خپل پوځیان د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمه ییزو ځواکونو د روزنې په خاطر په نینوا ولایت کې ځای پر ځای کړي دي. په نایجیریا کې د ګازو د خرڅلاو په یو مرکز کې اور لګیدو تر سلو زیات کسان مړه کړي دي. دغه کسان پرون د خپلو ګازو بالونونو ډکولو لپاره په قطار کې منتظر و چې یو ټانکر موټر اور واخیست. په داسې حال کې چې د اور وژنې مامورین د اور په مړه کولو بوخت و، د اسوسییټډ پریس خبري اجنس وایي چې تر سلو زیات مړي دوی شمارلې دي. دغه پیښه د نایجیریا په جنوب ختیځ کې ډیری سیوه ده چې ډیری اوسیدونکي مسیحیان دي. یو عیني شاهد ایمیکا پیټرز اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته وویل چې اور داسې و لکه بم چې چاودلی وي. د ګازو په بالونونو او هوا کې خپور سو. د پیښې ټپیان چې د اکثرو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی د سیمې یوه روغتون ته لیږدول سوي دي. او د قرغزستان ولسمشر الماسبیک آتمبایف وایي روسیا نور په قرغزستان کې د اوبو د برېښنا د دوو پروژو د تمویل وس نه لري. مسکو مخکې ویلی وه چې دغه پروژې به تمویلوي. د آتمبایف خبرې ښیي چې د روسیې اقتصادي قدرت د تیلو د بیو د کمیدو او پر دغه هیواد د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله کم سوی دی. د روسیې مالي ستونزې د دې سبب سوي چې نږدې متحدان او ګاونډیان یې د خپلو پروژو د تمویل لپاره چین یا هم خصوصي پانګوالو ته مخه کړي. آتمبایف وویل دغه هیواد د اوبو په مرسته د برېښنا د تولید پروژو لپاره به چې 3 میلیارد او 200 میلیونه ډالر اټکل سوي نویو شریکانو ته مراجعه کوي. په همدې حال کې د کرملین ویان دمیتری پیسکوف مالي ستونزې تایید کړې خو په قرغزستان کې د روسیې د برېښنا د پروژو فسخه کول تر وخت مخکې اقدام وباله.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هند صدر اعظم نارندرا مودي نن افغانستان ته د سفر پر مهال 3 پوځي هلیکوپټرې د هند ډالۍ په توګه افغان چارواکو ته وسپارلې. د دې هلیکوپټرو ونډه به د جګړې په ډګر کې څه وي؟
هم ماشین داری، هم راکت اخته شي، هم بم اخته شي او د جګړې په ډګر کې به هم زیات مسؤلیت ولري.
د هند صدر اعظم سهار مهال کابل ته ورسید او د ملي شورا د ودانۍ د پرانیستو په غونډه کې په یو توده وینا کې د افغانستان او هند پر تاریخي دوستۍ ټینګار وکړ. د هند صدر اعظم د سفر په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو او بیا به واورئ چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې مودي نن پرانیسته څو خونې او کوم خصوصیات لري.
دا ودانۍ تقریبا درته ویلی شم چې په سیمه کې به بې ساری ودانۍ وي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې که وخت وو د ازادۍ او اوریدونکو انیس پروگرام به واوري اوریدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان او د هند صدر اعظم نارندرا مودي نن کابل ته ورسید. نن سهار ښاغلي مودي د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې هند په جوړولو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده پرانسته او نن همداراز وروسته د هغه درې پوځي هلیکوپټرې چې هند په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت ته د مرستې په توګه ورکړي دي د افغان چارواکو ته وسپارلې. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزای چې دا د هند صدر اعظم سفر یې له نږدې څارلی او په ټول جریان کې ورسره و. دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. ستانکزای صاحب، نن تاسو ورسره وی هغه مهال چې صدر اعظم مودی ولاړ او د هند د مرستې درې هلیکوپټرې افغان چارواکو ته وسپارلې، هلته ښاغلی مودی وینا وکړه چې وویل کومه مهمه د پام وړ خبره وکنه.
بلې، سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې موږ د هند د صدر اعظم سفر لنګدې تعقیبو، لمړی دوی د پارلمان د ودانې د پرانستلو لپاره هلته ورغلل، بیا په د کابل په هوایي ډګر کې د دریو هلیکوپټرو چې ایم آی 15 پوزي هلیکوپټر دي د هغو د ورکړې تسلیمي مراسم هم پر ځای شول، او د افغان پوسټ دغه مراسم دغه پوزي هلیکوپټر ډالۍ کړلې. خو موږ په د پارلمان په ودانۍ کې تر ډیره پورې رسنۍ هلته وي، او د ښاغلي مودي او ولسمشر غني څرګندونې هلته له نږدې په د پارلمان په ودانۍ کې نن تعقیبولې.
بله ستانکزای صاحب، ښاغلي د هلیکوپټرو د سپارلو پر مهال په افغان چارواکو کې څوک وو؟ آیا هغو څه وویل په خپلو د څرګندونې وکړي چې له هنه مننه وکړي، او یا په دې اړه د هلیکوپټرو د سپارلو په اړه هندي چارواکو سره یا ترې مننه وکړي، او یا یعنی هلته ویناوې وشوې افغان چارواکو څه وویل؟
بله، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه هلیکوپټر په اړه ویل چې دا د هند د دوستۍ او د افغانستان سره د ملګرتیا د خودلو یو نمونه ده چې له افغان پوز سره ملاتړ کړی دی، او وی ویل چې دا د افغانستان د پوز لپاره ډیره ارزښتناکه مرسته ده، بل خصوص په هوایی برخه کې چې افغان پوز به وکولای شي په جګړو کې او عملیاتونو کې د هوایی ځواکونو لپاره دغه هلیکوپټر وکاروي، او دا د افغانستان لپاره یو ډیر ښه زیری او د هند یو ډالۍ ده چې دوی ترې ډیره زیاته مننه وکړه. له افغان ولسمشر
مننه کوم. صفی الله ستانکزای، تاسو را سره اوسئ په دې خاطر چې وروسته د صدر اعظم مودی د څرګندونو په اړه غواړو چې نن سهار کله چې دوی په د ملي شورا د ودانۍ د پرانیستو په غونډه کې کومې څرګندونې کړي، او هغه تودا او احساساتي وینا چې له افغانستان سره د هند پر دوستۍ ټینګار پکې وکړ، غواړو چې د هغو له جزئیاتو هم اوریدونکي خبر کړي. خو همدارس درنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ هم د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی، په څو شیبو کې به د دوی نظریات هم واخلو. خو له هغه مخکې غواړم چې د افغانستان د هوایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب څرګندونې تاسو ته وړاندې کړم چې د دې هلیکوپټرو د هغه هلیکوپټر چې هند له افغانستان سره د هغو مرسته کړې ده او نن افغان چارواکو ته وسپارل شوې، غواړم چې د هغو د تخنیکي جزئیاتو په اړه د مرکه تاسو واورئ. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان وایي چې په راتلونکي 2016 کال کې به پر دې هلیکوپټرو سربیره د هوایي ځواک جنگي جټ الوتکې هم کابل ته راورسیږي. د دې موضوع په اړه له ښاغلي جنرال عبدالوهاب سره د مرکې په پایل کې مې د دې هلیکوپټرو د خصوصیاتو په اړه له ښاغلي د افغانستان د هوایي ځواکونو له عمومي قومندان څخه مې په دې اړه پښتنه وکړه. ښاغلی د هوایي ځواکونو عمومي قومندان د مرکې په پایل کې راته وویل،
زه چورکی خو راسیدلی دی، یو په آخر دی جنوري 2014 کې راسیدلی دی، دوی راسیدلی دی، دو بستکاری که شروع شوی ده، نو دیوی کار خلاص شوی در دوی نوی هم پا آینده هفته که خلاصی کاری.
جنرال صاحب، د دې الوتکو د خصوصیاتو هغه پوځي او تخنیکی خصوصیاتو په اړه راته ووایي چې آیا د جګړې په ډګر کې به کوم د پام وړ بدلون راولي کنه؟
ام بل دانه کفتن خصوصات هم ماشین داری ام راکت آخسته شی ام بم آخسته شی راکت زد تانگ آخسته شی زد موزی راکتی نه هم آخری طبعا محصبی دید افغانستان هوایی قوار که او دی جگری پا دگر که به هم زیاد تاثیر ولیدی او مسئلیت به هم ولیدی
دی افغانستان هوایی ځواک پرته له دغو دریو هلیکوپټرو چې دا دی اوس هند ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به فعالیت پیل کړي هلیکوپټرې او جنگي جټ الوتکې څومره لري
په نوي 2014 کال کې په شروع د غوره میاشتې جنوري کې د امریکا نه څلور باره A-29 الوتکې هم راځي چې موږ ورته پیلوټان هم تعلیم او تربیه کړي دي په حدود 8 نفر لپاره شوي پیلوټان او نه نفر نور تعلیم و تربیه که بخدی برا روزه اغو انجینران هر تا پر حدود 40 نفر را دی پر امریکا که هم رازی در وقتی که نویشت البته که چه هم بم آخری هم راکت آخری هم ماشیندار رایی بم راکت پر شاد رایز رهبری که آقا دیر محصری دی در افغانستان دیر تپرشوی جگری تا چی پموک تپرشوی دا و دو که دی دو پا ماتولو که دی دو پا مارکولو که دیر مصری دی برا روا دی اغونا بیا دا می 24 و می 35 چورا که هم دیر مصری دی و پا میاشت دی جنوری 2014 که MD 512 F که پا مجهز پا راکت دی دا هم دی امریکان رازی او تکنیکان او پیروتان پا امریکا که روزر شویدی او دیر تا هم دی موز پا روزه نکشتا دی پیروتانه
آیا دا همه غندازه الیکوپتر او جنگی الوتکی کی دی چه دی افغانستان هوایی ځواک دی هغو غوښتنه کړې وه؟
بله او دا الوتکی شل باره دی او پا 2014 که ټول افغانستان ته ورکول کېږي او ایم بی 28 باره دي چې 14 باره یې شته دي او 14 نور هم په 2014 کې افغانستان ته راځي.
د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب له ازادي راډیو سره په مرکه کې لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. غواړو چې د هند د پوځي مرستو په اړه له ښاغلي غورزنګ سره خبرې وکړو. غورزنګ صاحب، د هند صدراعظم نریندرا مودي نن دا درې هلیکوپټر د افغانستان چارواکو ته وسپارلې. آیا په پام کې شته چې د افغانستان او هند ترمنځ به په تیره په پوځي برخه کې همکاري نورې هم پراخې شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او ستاسو درنو اورېدونکو ته د سلام په وړاندې کول سره اول اجازه راکړئ چې ووایم چې نن د افغانستان او د هند د دوستۍ په تاریخ کې یو نوې مرحله شروع شوله. د لومړي وزیر ښاغلي مودي سفر و افغانستان ته او د افغانستان د ملي شورا په مقر کې د لومړي وزیر مودي او د دوستۍ پر اصولو ولاړه وینا د دې زیری ورکوي چې د افغانستان او همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د جنرال کناب ولسمشر وینا د دې خبر او زیری ورکوي چې دا دوه ګاونډي هیوادونه د خپلو ژورو تاریخي اړیکو په جریان کې یو بل پړاو ته داخلیږي. د ژور دوستۍ دا پړاو د افغانستان د خلکو لپاره امید بښونکی دی. هو، همغسې چې وویل شول، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په دې تلاش کې دی چې د هند جمهوریت سره خصوصا په پوځي، اقتصادي او اقتصادي برخو کې اړیکې پراخي. خوشبختانه د افغانستان اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د سلاحکار جناب محمد حنیف اتمر دغه سفر په جریان کې چې د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د هند جمهوریت ته ترسره شو، په هغه کې و د هم بلوري څخه دا ډاکټر لاسه شو چې دوی واري او حاضر دي چې موږ سره په پروژه بحث کې همکاري ته پراختیا ورکړي.
بله،
او دا د دې لپاره ډېر ښه خبر دی چې د توریزم په وړاندې د مشترکې جګړې لپاره د افغانستان د پوځ ظرفیتونه لوړېږي، هغه څه چې د افغانستان د جلالاباد ولسمشر دوخان همیشه ټینګار کړی شوی.
بله غورځنګ صاحب، بله غورځنګ صاحب، د افغانستان د ملي امنیت شورا چې عموما له ګاونډیو هیوادونو سره په لویه کچه د اړیکو د ټینګښت تقریبا هغه عمومي مسولیت هم ښکاري چې ورسره دی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باندې سربیره که څه هم افغانستان خپلواک هیواد دی او د افغانستان چارواکو په وار وار دا خبره کړې ده چې افغانستان خپلواک هیواد او په خپلو ټولو پریکړو کې مستقل دی، دا یوه طبیعي خبره ده. مګر آیا د پاکستان لخوا دا چې ځینې اندېښنې پاکستان د افغانستان او د هند ترمنځ د همکاریو په اړه مخکې ښودلې دي، دا د افغانستان د امنیت شورا هم آیا په دې اړه غور کوي؟
اول غواړم ووایم چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا کار د ملي امنیت سره اړوندو د مسایلو څېړل او زمنن د افغانستان د بهرني سیاست د پاره د کرخو ټاکل دي. اما داسې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جلاسماب جمهور رئیس همیشه په دې ټینګار کړی او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د اساسي قانون هغه عمده ټینګار په دې دی چې افغانستان یو مستقل هیواد دی او د افغانستان خارجي سیاست یوازې د افغانانو دخوا دغې کرښې ټاکل کېږي. نو د سیمې د ټولو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د ښه ګاونډیتوب او د افغانستان روابط د هیڅ هیواد سره د بل هیواد د روابطو څخه نه متاثره کېږي او ضمناً د افغانستان د هند پر وړاندې د افغانستان اړیکې له پخوا نه مشخصې دي. د افغانستان جمهور رئیس د خپل بهرني سیاست کرښې په 5 حلقو کې تنظیم کړي دي، یا د خپل بهرني سیاست لومړیتوبونه یې په 5 حلقو کې تقسیم کړي دي چې په هغه کې همسایه او د سیمې هیوادونه هغه اول له حلقه کې واقع دي. هند د افغانستان یو تاریخي دوست او ملګری دی. د افغانستان خلک د هند پر دوستۍ
ټولنیزو شبکو کې په تیرو دو ورځو کې چې کله کابل ته د هند د صدر اعظم د سفر خبره یاده شوې ده، د ډیر پراخ هرکلای شوی د هند د صدر اعظم او په مقابل کې له پاکستان سره پر اړیکو یو ډول د پاکستان دریز د افغانستان په اړه غندل شوی دی. آیا دغه خلکو ته چې د افغانستان د دغه دریز هرکلی کوي او ستاینه یې کوي اطمینان ورکولی شي چې د افغانستان او هند دوستی تلپاتې ده یا ستراتیژیکه دوستی ده چې هیڅ ډول بهرنی اغیز یا بهرنی عنصر په دې کې اغیز نشي کولای؟
اول خو زپدو هم چې د ډیوی هون سره سیم دی سره نو راځي چې د ورک دین دی هم کړی او د ګوندې تو پر اصول باندې ولاړ دی او د سیمې هیوادونه دا ولې هیوادونه د افغانستان ولسمشر د بهرني سیاست لومړیتوبونو په اوله حلقه کې ځای لري. نو بلان هم د هند سره هم د پاکستان سره زموږ اړیکې په خپلو مشخصو ولایتونو باندې ولاړ دي. پاتې شو د هند د جمهوریت لومړی د اقتصاد په درشل کې د افغانستان د خلکو د عکس العمل مسله خو دوی باندې هم سیمه پوهېږي هم د افغانستان خلک خو پوهېږي چې د افغانستان خلکو همیشه د هند څخه ښه لیدلي دي نو او همیشه د هند پر همکاري حساب کړی دی. نو دغه عکس العمل او دا د خلکو بېساری هرکلی کومه لتوقع لري خبره نه ده
بله
د دې توقع موجوده ولا اول نه او خوشبختانه د افغانستان د خلکو د سیاسي شعور ساتري حتی رسیدلی ده چې خپل دوستان او د خپل دوستانو هغه نیکي بخښنه کولای شي دا یو خبر ده او د افغانستان او هند دوستي تاریخي او ژوره دوستي ده او دا یو داسې دوستي ده دغه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د اسلام جمهوري جلالتنام جمهوری رانده از این خاضری موندی مدیر خلوانا و پیشتره ورطا و کتب دستی و دوستی ده چه ریسی یه خورا جوری دی
بله من نه
نو دا یودت دوستی ده چه همیشه با پای او برو مدواری ویش دوار اولیسونه درهگره پروران دی او دمشترک و نوخال پروران دی ده تل پتی یو دلیت را یومو دیش او د دوه ملتون د خوشبختي او نیکمرغي د ملي نیکمرغي لپاره ګډ کار وکړي.
ډېر زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی هم د ټلیفون په مستقیمه لیکه همدا شی بر سره ده. غواړو د نن د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانیستو پر مهال د هند صدر اعظم نارندرا مودی د وینا په اړه د میرمن بارکزی نظر هم او پښتو خل هغه مخکې د کابل په سټوډیو کې صفی الله ستانکزی را سره دی او د پارلمان د ودانۍ البته د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانیستو په غونډه کې د هند صدر اعظم د نننۍ وینا د نننۍ تودې وینا جزئیات او روي ستانکزی صاحب.
بله لکه څنګه چې تاسو ویل د هند صدر اعظم نارندرا مودی او ورسره ملپلاوی نن د افغانستان د پارلمان لپاره د هند لخوا جوړ شوی ودانۍ د افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس او همدارس د دواړو جرګو د مشرانو په ګډون دغه ګډه ودانۍ په ګډه سره د پارلمان په ساحه کې پرانیستله او دای د افغانستان او هند ترمنځ د دوستۍ او صداقت او رښتینولۍ یو جوته بیلګه وبلله. افغان ولسمشر د هند له دغه مرستې ډیره زیاته مننه وکړله. لومړی د هند صدر اعظم نارندرا مودی خبرې پیل کړلې. افغانستان د هند یو ډیر نږدې ملګری وباله او وی ویل چې هند به تر ډیره وخت پورې له افغانستان سره پاتې کیږي او د افغانستان او هند دوستی به یوازې په مودو او وختونو پورې نه وي تړلې بلکې د اوږدمهاله لپاره به د افغانستان او هند دوستی سره پایدار پاتې وي. ښاغلی مودی د هند لخوا د پارلمان ودانۍ هم د افغانستان سره د هند خلکو د دوستۍ او همکارۍ یو بیلګه وبلله او وی ویل چې په همدغه سي برخو کې به هند له افغانستان سره ډیر پاتې کیږي. که څه هم چې ښاغلی مودی تر ډیره پورې په انکشافي برخو باندې ډیر زیات خبرې و نه کړلې. ډیرې خبرې سیاسي او امنیتي مسایلو ته مطرحوي. په سیاسي او امنیتي مسایلو ډیر زیات تاکید وکړ او وی ویل چې افغانستان د سیمې لپاره یو ډیر مهم هیواد دی. پاکستان، ایران او په خپل هند باید د افغانستان د امن او سولې لپاره ډیره زیاته هڅه وکړي او کچیر ته افغانستان امن وي نو ټول سیمه به په امن کې پاتې شي. ښاغلی مودی همدارس د افغانستان په ټولو گاونډي هیوادونو غږ وکړ چې بل اخره د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. له پاکستان یې وغوښتل چې د جنوبي آسیا او د افغانستان ترمنځ د یو پله په حیث باندې کار وکړي چې وکولی شي د دواړو خواو ارتباط سره نور هم ټینګ کړي. او ښاغلی مودی له تروریزم سره مبارزه هم هغه څو بلل چې د ټولو مسؤلیت یاد کړ او ویل چې هند، پاکستان، افغانستان او په ټوله کې د سیمه د دې مسؤلیت لري چې بل اخره دغه تروریزم چې ورس په ورځ په ډلو کې زیاتوالی راځي د لمنځه یوسي او د یو مشترک او ګډ اندېښنه ده چې باید په وړاندې جدي مبارزه وشي. همدارس نړیوال هم نارندرا مودی وهڅول چې له افغانستان سره پاتې شي ځکه چې افغانستان ډیر سلاله سور کړی دی او په جګړو کې ډیر د ډیرو افغانانو وینې توی شوې دي. نو په کار ده چې نړیوال بیرته د افغانستان په جوړولو کې همدغه چې هند ور سره همکاري کوي نړیوال هم وهڅول چې له دوی سره همکاري وکړي. ښاغلی مودی په غیر مستقیم ډول ځینې اشاره هم وکړلې چې ځینې کسان په افغانستان کې د هند د همکاري او کارونو سره مخالفت کوي او نه غواړي چې هند په افغانستان کې په پراخه کچه باندې د خپلې دوستۍ او رښتینولۍ بیلګې ثابت کړي او بل اخره نه غواړي چې د افغانستان او هند دوستي دوامدار پاتې شي. خدای چې د ښاغلی مودی خبري واورو.
There are some who did not want us to be here.
بله خغلی مودی وای چې ځینې کسان شته چې نغواړي مونږ ل دلته ووسو، ځینې کسان شته چې زموږ له حضور سره دلته مخالفت او حسادت لري، ځینې غواړي چې مونږ دومره لیوبل سره خو نه ووسو، خو مونږ دلته تاسو سره یو ځکه چې تاسو په مونږ اعتماد کړی دی. بله د خغلی مودی د دغه ټولو په خبرو په جواب کې ولسمشر محمد اشرف غنی د هند څخه مننه وکړه چې د افغانستان سره خپل دوستی او ملګرتیا ثابته کړې ده او تل یې له افغانستان سره مرسته کړې ده. همدارنګه د افغان پوځ سره د درې هلیکپټر مرسته هم وستایله او ویل چې دا د افغان پوځ لپاره ډیره زیاته مهمه ده چې هند په داسې یو برخه کې ورسره مرسته کوي. لکه څنګه چې وخت د لنډو خبرونو دی، اول بلند خبرونه تکل سی باور ورسره لږ بیا د خغلی غنی د خبرو پاړه هم بحث کوم.
مننه کوم ستانګزی صاحب. قدرمن اوریدونکو د شیبه لکه څنګه چې صفی الله ستانګزی ویلې، د ماسپخین 2 بجې او 1.5 دقیقې دی. سالم محمد صالح د مهمو خبرونو لاندې زوروي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د افغانستان د ملي شورا نوې ودانی پرانستله. دغه ودانی د هند له خوا جوړه شوې او شاوخوا 220 میلیون امریکایي ډالر لګښت تربند راغلی. د ملي امنیت سلاکار وایي د تروریزم په وړاندې په ګډه مبارزه کې هند د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. محمد انیف اتمر نن دا خبره د هند لخوا د مرسته سویو څرخل وتکو د بستکاري د تخنیکی جریان د کتنې پر مهال وکړه. د پاکستان لوی درستیز د یکشنبه پر از افغانستان ته ځي. راحیل شریف به د افغانستان له پوځي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان قواوو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 10 تنه سختریز وسلوال وژل شوي او 16 تنه ټپیان دي. له خوست نه تر غلام خان بندر پورې د نوري فایبر د مزي غځولو چارې پیل شوې. د دې پروژې په مرسته به پر څه باندې 30 کیلومتره ساحه د نوري فایبر مزي یا کیبل غځول کیږي. عربي ټولنه یا عرب لیگ د عراق ملاتړ د دغه هیواد له خاورې د ترکیز وکونو د ایستلو غوښتنه وکړه. په نایجیریا کې د غازو د خرڅلاو په یو مرکز کې د اور لګیدو له کبله تر سلو زیات کسان مړه شوي دي. او د قرغیزستان ولسمشر وایي روسیا نور په قرغیزستان کې د اوبو د برېښنا د دوو پروژو د تمویل وس نه لري.
زمونږ غږ لازادې رادیو او قدرمن اوریدونکو، د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان د سفر په اړه خپل خبرو او راپورونو ته دوام ورکوي. دا شیبه د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. غواړو چې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانیستو پر مهال د خغلی مودی د وینا په اړه د دوی نظر وپوښتو. میرمن بارکزی، مننه چې د خبرونې بلنه مو منله. هغه مهمه برخه یا د هند صدر اعظم له وینا څخه ستاسو درک څه دی چې اصلي ټکی چې خاغلی مودی غوښتل ټینګار پرې وکړي هغه څه وو؟
مننه. اول د سلام وړاندې کولو سره غواړم چې د افغانستان خلکو ته مبارکي وایم، ځکه چې نوی پارلمان یوازې تعمید نه دی چې جوړ شوی دی. د مردم سالاری، د ډیموکراسۍ، د انتخاباتو او د خلکو استازیتوب په هغه کور له خوانه کېږي چې د هغې سقف د دوستۍ په امید او د دوستۍ په تاریخ باندې جوړ شوی. نو دا خپله په خپل نفس کې یو ستر لاسته راوړنه ده. د افغانستان او هندوستان د دو هیوادونو دو ملتونو د دوستی په هکله باندې، چې البته دا یو تاریخي موضوع هم ده چې دا دوه ملتونه او دوه هیوادونه ډېر مشترک منافع لري په سیمه او په منطقه کې. او د دې تر څنګ موږ غواړو نه غواړو دغه دوستي ډېر پخوانه جوړ شوی دی چې اوس هر دولت چې راځي په افغانستان کې نشي کولای چې دغه دوستي له منځه یوسي. پاتې شوله خبره نن هغه تاریخي وینا چې مودی وکړله او د افغانستان د خلکو د استازو له خوانه په چپچکو باندې وستل شو، په دې شیانو باندې تاکید وکړل. اول خو د دواړو هیوادونو دوستی، مشترک منافع او ګټې، د سیمې لپاره د امن راوستلو زمینه، د افغانستان د ښه استفاده او مقصد د ترانزیت د استفادې لاره، د دې تر څنګ د افغانستان د راتلونکي چې طاقت کې افغانان ځوانان، افغان بچیان، افغان ښځې جنې خپل ځان خوندي وساتي او فکر ورباندې وکړي، وویاړي او د دې ترڅنګ ورباندې امید ولري، او همدارنګه د اوږدمهاله دوستۍ تعهد سربیره پر دې چې په افغانستان کې د برېښنا جوړولو، د سلما بند یا د افغانستان او هندوستان دوستۍ بند د دویم فاز د کار جوړونې پیل، د افغانستان د شهدا او معلمینو کورنیو ته د درناوي په خاطر باندې 500 اضافه بورسونه د افغانستان د امنیتي سکتور د شهدا او کورنیو ته څوک بچیان باید لاشي زده کړو کې. د دې ترڅنګ اهمیت چې افغانان څنګه باید وسي، زه فکر کوم په دې ټولو خبرو کې څه نن وشوله، د دې ترڅنګ هغه خبرې وي چې د چا خبره د زړه نه کېدل او په زړونو باندې کېناستل.
میرمن بارکزی، یوه بله خبره هم ډېره بښنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم. د پاکستان په وړاندې مخکې ما دا خبره د ملي امنیت د شورا له ویان سره هم په مرکه کې یاده کړه. د افغانستان حکومتونو مخصوصا د تیر ولسمشر حامد کرزي حکومت په دې برخه کې ډېره زیاته اندېښنه درلوده چې د افغانستان او هند د اړیکو او د افغانستان او پاکستان د اړیکو ترمنځ باید یو توازن وساتل شي. د توازن د افغانستان لپاره ظاهرا هیڅ ور نه کړل. آیا د افغانستان اوسنی حکومت د دې توازن د ساتلو پروا لري یا غور پې کوي کنه، د فکر ور سره دی کنه؟
دوه شیان قابل د مقایسې نه دي. زه لا مالم څه شم کولای چې خپل هدف پزګرد یا خپل نظر پزګرد وایم. اول دا چې مونږ د هندوستان دوستي د افغانستان سره او د پاکستان دوستي د افغانستان سره مقایسه نشو کولای. که چېرته تاسو سوشل میډیا کې، فیسبوکونو کې مو لیدلی، چاپی رسنۍ همدارنګه اجتماعي رسنۍ، هلته تاسو وینئ چې د افغانستان د خلکو فکر همدا دی چې هندوستان د یو دوست دولت په څیر باندې څه تحفې افغانستان ته ورکوي او پاکستان ته ورکوي. یعنی دغه کوچنی سمبول کېدای شي د افغانستان د خلکو د څه خبره دید د دوستی په حکله باندې وړاندې کړي. سربیره پر دې کومه لاسوهنه چې متاسفانه د پاکستان له خوا تر ننه پورې جاري ده، مخصوصا زموږ په داخلي چارو کې، هغه د هندوستان له طرف نه نه دی او موږ خوندي یو. موږ هندوستان افغانستان د یو هیواد په صفت منلی چې خودی رادیات لري، خپل تصامیم نیوای شي او خپل چارې خپله سرته رسوای شي. یعنی د مداخله هغه په داخلي چارو کې دی، ځان لري ساتلی په داخلي سیاست کې. درېمه موضوع دا ده چې سهولتونه، حتی که پاکستان موږ ته د ترانزیت زمینه نه راکوي چې افغانستان یعنی دا په طبیعي لحاظ باندې زمونږ حق دی، ځکه چې مونږ اوبو ته لاسرسی نه لرو، د خشکې له لارې نه حداقل وش کولای د افغانستان میوه او دا شیان هندوستان ته چې پخوانی او عنعنوي مارکیټ د افغانستان د صادراتو ور ورسو، چې متاسفانه هلته تقاضا شته. مګر یعنی په اصل کې که چېرته مونږ راشو وینو دغه دوه دوستي د مقایسې وړ نه ده. بنان مونږ نشو کولای چې په دغه دوستي کې مونږ کولای شو یو توازن وساتو. توازن په دې معنا باندې چې د حکومتونو، ملتونو، دولتونو دوستي بل مثل رویه ده. دوستي او احترام به کوي، دوستي او احترام به درته وشي. نو که دا چې ته مونږ راشو وایي چې والله دا حکومت باید هغه کار وکړي چې پاکستان ور نه غواړي، دا به هم زیاتوي افغانستان خلکو سره هم د حکومت سره. او که چېرته مونږ وایو چې نه والله دا حکومت برعکس دغه شی غواړي چې پاکستان ور نه غواړي، دا به هم لږ لانجمانی. نو زما په اند باندې زمونږ طبیعي دوست او تاریخي دوست چې هندوستان دی، هغه خپل ځای کې دی. زمونږ سیاست هغوی سره رښتینی د ورول کلوي د همسایه توپته سیاست دی، او هغه سیاست چې افغانستان باید یا هغه موازنه چې باید د پاکستان سره یې وساتي، پاکستان ته به دومره درګیره نه کافي چې د افغانستان خاورې نه د هغوی پر ضد باندې نه کارول کېږي او دوی د هم خپله مداخله د نه په افغانستان کې.
بله ډېره مننه کوم. تاسو راسره اوسئ لطفا میرمن بارکزی، د افغانستان د وبخې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم د ټلیفون په مستقیم اړیکه را سره دی. ستانکزی صاحب، له تاسو هم مننه کوم چې د بحث تمو په دې بحث کې مو ګډون وکړ. غواړم مغه پوښتنه چې مخکې مالم میرمن بارکزی نه وکړه، د پاکستان د حساسیت مسله، هغه هم وروسته له تاسو نه مطرح کوم، خو غواړم لومړی له تاسو دا وپوښتم چې د نریندرا مودی د هند صدر اعظم په نننۍ وینا کې د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانیستو په وینا کې ستاسو لپاره کوم ټکی ډیر مهم و چې فکر کوئ هغه ټوله د وینا بنیاد او بنسټ هغه پیغام و؟
سلامونه وړاندې کوم. د مال نظر د خاغلی مودی سفر کابل ته یو ستراتیژیک سفر د ګرلی شو، په دمانا د ستراتیژیکو اړیکو د بیا تازه کېدو په لړۍ کې د یو ستراتیژیک اقدام ګڼم، او همدارنګه هغه ټکی چې ډېر زیات مهم و هغه دغه دوستۍ د نه ماتېدو مسله ده چې ښاغلي مودی هغه هم په تاریخي لحاظ تشریح کړی، علمي ابعاد یې ورکړل، په دمانا چې ویل کېږي چې تاریخ چې کله خپل د څوکې لوړې څوکې ته ورسېږي هغه بین المللي حقوق تعریفوي. نو ده تقریبا هماغه مسأله په دغه شکل باندې وکړه او د نه ماتېدو روابط یې ترسیم کړل. همدارنګه به یې هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته درلوده چې په دې سیمه کې د ثبات دپاره د دې دواړو هېوادونو ګټې کولی شي په سیمه کې ثبات راوړي او د یو راتلونکي او د راتلونکي نسل د ژوند
تزمین وکړي. ستانګزای صاحب، اوس یو ځل بیا موږ مخکنی پوښتنې ته ورځم چې د افغانستان حکومت، د اوسنۍ حکومت آیا خپل موقف د هند په وړاندې یا د خپل پالیسي د هند په وړاندې غوړه کړې ده، یعنی تعین کړې ده چې هغه به همدغه وي چې نن د هند صدر اعظم په خپل وینا کې څرګنده کړې، یعنی افغانستان د افغانستان او د هند دوستي همدغه؟
عرض مدار چې اساسا د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، د افغانستان مختلف حکومتونه مجبور او مجبور دي چې له هند سره باید خپل روابط وساتي. دلایل ډېر واضح دي، موږ له ډېر او خطرناک دښمن سره دواړه هېوادونه مواجه دي چې د غفلت په صورت کې هغه دا دواړه هېوادونه بې ثباته کولی شي او همدا دواړه هېوادونه ته صدمه رسولی شي. بلاندې د سیمې د ګټو پر مبنا، د دغه دواړو هېوادونو د ګټو پر مبنا د افغانستان دولت مجبور دی چې دا پالیسي وساتي. په څو دلایل، یو دا چې موږ له یو مشترک دښمن سره چې هغه تروریزم ده، او ځاله یې هم متاسفانه ډېره ثابته ده چې پاکستان کې ده او پاکستان یې تمویلوي او دواړه هېوادونه تهدیدوي. یو بله مسله دا ده چې په سیمه کې هندوستان ستر منطقوي هېواد په توګه سیاست ته یعنې په تېره بیا د آسیا په جنوب کې، او همدارنګه تاسو پوهېږئ چې هندوستان د شلو لویو هېوادونو په جمله کې په نړۍ کې راځي چې موږ کولی شو د هغه سره د دوستۍ او ستراتیژیکو اړیکو پر مبنا خپل اقتصادي ودې او ثبات ته کومک وکړو. د مال نظر د افغانستان دولت پالیسي همدغه باید وي، او په راتلونکي هم باید همدغه پالیسي ته دوام ورکړي. دا پالیسي د فکر کوم دی چې یو بل هېواد په ضرر نه ده، دا د هر هېواد حق به چلو چا سره په څه ډول دوستي کوي.
بله میرمن بارکزی، د پاکستان حکومت دا سې ښکاري چې په افغانستان کې یو څه پلویان لري، یو څه نه چې ډېره واضحه خبره ده چې وسلوالي ډلې دي چې د پاکستان د حکومت په اشاره موقف نیسي، پر هند د هند پر اهدافو حمله کوي، د نړۍ پر اهدافو حمله کوي. آیا له دې نه د افغانستان حکومت اندېښنه نه لري له دې ډلو نه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې یو ځل بیا د هند د پاکستان او بخیر د پاکستان اهداف په افغانستان کې تعریف کړي او پر حکومتي ځواکونو حملو ته دوام ورکړي؟
صرف کلمه کې ځکه چې په یو لاس باندې هغوی غواړي چې افغانستان سپل سره او افغانستان دموکراسۍ او افغانستان امنیت او مبارزه تروریزم سره هغه نړیوال ائتلاف کې شامل اوسي او افغانستان سره مرسته کوي، نو بلې خوانه غواړي چې د خپل اهدافو په ترسره کولو لپاره ځان ته ځانګړي وسلوالې ډلې ته خپلې حمایت ځان سره ولري. زه فکر کوم په دې اخرنیو څو کلونو کې پاکستان به هم دې ته رسیدلی دی نتیجه ته چې افغانستان داخلي چارې نور دی پرې خپل افغانانو ته، ځکه کوم افغانستان چې پاکستاني خوب لیدلی وو او پاکستان فکر کولای چې دا به مغه د جهاد د وخت او جهاد له روسه افغانستاني چې دی کوای چې کوم شی څوک غواړي هغه سي وشي، نو قرار دوی په دې نتیجې ته رسیږي چې افغانستان باید دوی په خپل حال باندې علاقې او کړي چې افغانستان خپله په خپل سر باندې تسلیم شي. او که چېرته موږ وایو چې والا افغانستان باید هندوستان سره دوستي ونه کړي، ځکه چې بېرته بیا دلکه افغانان وژل کېږي او بیا د پاکستان دولت خفه کېږي او بیا پاکستاني ترهګر ګروپونه او یا د هغوی ډلې تپلې چې غوله خوانه تر حمایت لاندې بیا دوی راځي دلته په افغانستان کې لانجې او جنجال جوړوي، دا به هم ډېر منطق ونه لري. افغانستان باید خپل رابطې کې خپل استقلالیت ولري، چې دولت که صفت چا سره دوستي لري هغه باید په زغرده وایي او په کلکه باید ورباندې تسلیم ونشي. او البته د دې تر څنګ افغانستان ته پکار ده چې دې نه ونه یریږي نور چې پاکستان ورسره څه کوي څه نه کوي. پاکستان سره هم موږ باید کینو خبرې وکړو او هېر هم نه شي که چېرته پاکستان وغواړي د افغانستان نه د یو نیابتي جنگ لپاره کار واخلي، افغانستان لپاره د پاکستان د بې امنه کولو لپاره هم حلقه ډېره وسیع ده. مخصوصا چې نن سبا موږ وینو ډېر په اسانه باندې تاسو وسلوال ډلې رانیوای شي او دولتونو ته جنجال جوړوي شي. البته چې افغانستان یو تروریست دولت نه دی او نه به شي، موږ نه غواړو چې دا کار وکړو، خو بیا هم د افغانستان د خلکو د صبر نه باید غلطه استفاده ونشي. او د دې تر څنګ افغانستان ته پکار ده چې واضح ډول باندې هغه ملي ګټې چې د افغانستان او هندوستان په منځ کې شته دي، ملي منافع، ملي اهداف، مشترک اهداف، مشترک ګټې لپاره یو ستراتیژیک پلان او برنامه ولري. البته هیرم نشته افغانستان هغه هیواد و چې اولین ستراتیژیک موافقتنامه هندوستان سره امضا کړله، تر اوسه پورې د هغې موافقتنامې موادات نه پلی شوي نه دي. او هندوستان هم فکر کوم کله چې راغی او د افغانستان خلکو ته ډېره په ورین تنده هغه هم ډېر په اساس وخت کې درې الوتکې ورکړلې، دا خپله د دې څرګندوی دی چې هندوستان هم نور نه غواړي چې هغه خپله
په خوانی سیاست په افغانستان کې ولري. بلې، مېرمن بارګزای، غواړم چې هغه اقدامات چې د افغانستان حکومت، هغه انتخاب چې د افغانستان حکومت لري د پاکستان په وړاندې په اقداماتو کې، غواړم د هغه د جزئیاتو په اړه له تاسو پوښتنه وکم. خو لږه مخکې استاد سنګزای هم چې را سره دی، غواړم له دوی نه پوښتنه وکم چې آیا د افغانستان ولسمشر په مجموع کې د افغانستان حکومت هغه سیمه ایز اجماع ته چې مخکې ویلي و چې رامنځته کوي به او په غو کې به پاکستان تقریبا په حاشیه کې پاتې وي، آیا هغه اجماع ته رسیدل یا نږدې شوی د افغانستان حکومت؟
زه به کوم بلې د افغانستان د جمهور رئیس وروستنی اقدامات چې د سیمه هیوادونو ته یې وکړل او د افغانستان نږدې کېدل د سیمه د ځینو لوی او کوچنیو هیوادونو لکه چین، ترکمنستان، اندارنګ سیمه کې نږدې هیوادونه، د موږ نږدې همسایګان ترکیه، آذربایجان، قزاقستان او همداشان د هند نږدې اړیکې په خصوص دا کولی شي موږ یو اجماع ته نږدې کړي. د جمهور رئیس وروستی سفر او په خپل وروستی سفر په اسلام آباد کې د آسیا د زړو هیوادونو په کانفرنس کې دا یو بل ټکی ده چې کېدای شي دغه اجماع د پاره یو مؤثره استفاده ترې وشي او پاکستان د وروستنی وار لپاره په اصطلاح چانس ورکړل شي چې بل دغه اجماع سره یا یو ځای شي یا حداقل دا خط باید ورته مشخص شي. اما زه فکر کوم چې لاندې افغانستان حکومت ته دا ضروري ده چې دا خط لپسې وختلی کړي، په سیمه کې باید خپل دوست او دښمن د واضح سیاست پر مبنا اعلان کړي.
ستانکزای صاحب، آیا داسې فرض کوي چې د آسیا د زړه کنفرانس وشو لکه د ډیرو څو نورو کنفرانسونو پخوانیو کنفرانسونو په څیر پاکستان ژمنې وکړي او یو ځل بیا د ډیرو پخوانیو ژمنو په څیر بیا په افغانستان کې نوې حمله وشوي، پر هوایي ډګرونو، د خلکو پر کورونو، په عامو میدانونو ملکی خلکو وژل شول، چې دا کار هغه د دوام لري او هر ورځ کیږي، کدا کار بیا تکرار شي، د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم بیرته خپل هیواد ته ستون شو، آیا افغانستان بیا هم هغه یوازې هیواد دی چې یو میاشت، دوه میاشتې، پنځه میاشتې، ډیر لس کاله کیږي چې په مغه ډول یوازې دی او که افغانستان لکه څنګه چې میرمن بارکزی وایي څه انتخاب د اقداماتو لپاره لري.
زه فکر کوم چې افغانستان باید نور د سړې دورې کلاسیک سیاست ونه لوبوي چې په سیمه کې حتی خپلې ګټې د نورو د ګټو فدا کړي. هغه په دې مانا چې د قطبونو په منځ کې لوبه کول، د متخاصمو هیوادونو ترمنځ لوبه کول او ځان بېطرفه کو یا بېطرفه ساتل، دا په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته خطرناکه ده. زه فکر کوم له 1993 کال یعنې مرحوم داود خان له کودتا وروسته پاکستان په منظم او سیستماتیک ډول د افغانستان ته وسلوال ګروپونه، افراطي ګروپونه، د مذهب تر چتر لاندې ګروپونه روزلي او موږ یې تخریب کړي وو. زه فکر کوم له دې نه وروسته د دغه ډول په اصطلاح نفس سیاست لوبول د افغانستان په ګټه نه ده. پاکستان په د سوشل وکالو په دوکنګ مرحوم دا ول زمانه ده تر نن پورې تقریبا څه کم نیمه پیړۍ کېږي هغه سیاستونه ولوبول چې هغه نور نو نشي کېدلی چې تداوم یې د افغانستان سلامتیا په یو ډول نه یو ډول ګویا موږ ورته امیدوار یو.
څه شی انتخاب لري افغانستان؟ کوم اقدامات کولای شي؟
ولې هر ډول اقدامات کولای شي که چېرې د افغانستان دولت د افغانستان د ملت په سر کې واقع شي او په مشخص ډول په سیمه کې خپل دوست او دښمن مشخص کړي، د افغانستان خلک د خپل دولت سره درېږي. هغه په دې مانا چې د افغانستان خلک دا بصیرت هم لري، دا درایت هم لري چې خپل دوست او دښمن تشخیص کړي. د مال نظره د افغانستان دولت ته دا ډېره واضح خبره ده چې خپل دوستان په منطقې او نړۍ کې معرفي کړي خپلو اتباعو ته، او همداشان خپل دښمنان په سیمه او نړۍ کې باید خپل اتباعو ته په مشخص ډول وپېژني. وروسته د هغه نه هر ګام د یو نوي پالیسي په عنوان کېدای شي مطرح شي او په هغه باندې د افغانستان حکومت خپل بهرنی او پوځي او اقتصادي پالیسیګانې تنظیم کړي.
بله میرمن بارکزی، د وروستي سوال په توګه تاسو مخکې یو یادونه وکړه چې د افغانستان حکومت هم ځینې امکانات لري، په داسې حال کې چې په ټوله دنیا کې تقریبا استخباراتي لوبې جریان لري. د افغانستان حکومت له ډیپلوماتیک ډګر پرته نور په استخباراتي برخو کې کوم امکانات لري چې کچیرته پاکستان خپل لاسوهنو ته دوام ورکړي له هغونه د یو بالانس او توازن رامنځته کولو په مقصد کار واخلي؟
پاکستان نو وایي چې افغانستان خپل د ترانزیتي حق نه کار واخلي، نو دې نه دا بخښي چې افغانستان هم پرې نه دي چې پاکستان مال تجاره منځنۍ آسیا ته ورسیږي. دا یو موضوع. په دویم، کوم وسله وال ډلې ته پلی چې د افغانستان دولت په ضد باندې دی او هغه پاکستان تر حمایت لاندې نیولی، افغانستان هم فرصت به ولري چې فکر وکړي چې پاکستان کې کوم ډلې د افغانستان د ګټو په ساتل کې ورسره کوای شي موافقه ولري، هغوی لپاره بیا د فکر او تعقل نه کار اخیستل پکار دي. البته دا وسیله هم د افغانستان د دولت په لاس باندې شته. ډیپلوماسۍ لپاره دا بخښي چې یو ستر ائتلاف جوړ شي په سیمه کې چې تقریبا د جوړېدو په حالت کې ده، چې په هغه کې باید افغانستان د خپل موقف نه د سیمې په کچه او د نړۍ په کچه باندې یو لابي ګروپ جوړ کړي چې څه واقعیتونه دي هغه باید ویل شي. پاتې شو د استخبارات موضوع. استخبارات نن تاسو ته بهتر مال ده په دنیا کې چې سرحدونه لري موږ یو له بل سره. البته که چېرته افغانستان خپل استخباراتي معلومات شریک کړي د نړۍ نور هیوادو سره، نو فکر کوم په هغه وخت کې بیا ټول پوهېږي چې افغانستان څومره په دې تیر یو نیم لسیزه کې مظلوم واقع شوی. البته افغانستان نه غواړي چې ظالم شي، مګر مظلومیت نه هم توبه مده. مظلومیت هم د افغانستان خلکو په درد نه خوري. او ما چې ویل چې افغانستان نور آپشنونه هم لري، هیرم نه شي چې دلته د اوبو موضوع ده چې افغانستان مدیریت وکړي خپل اوبو مقصد د کنر رود او دا نور ته مسکه کوم چې دا به پاکستان سره باندې به یو مستقیم اغېز ولري افغانستان د ترانزیت موضوع ده دلته کېدای شي افغانستان ښه نقش ولوبوي د دې ترڅنګ افغانستان کولی شي چې نور هم هغه هیوادو سره نږدې شي په سیاست کې په پالیسۍ کې او ستراتیژیک اوږدمهاله منافعو لپاره څه وکړي هم افغانستان کوم افغانستان چې دی آزاد
بله فکر کوم چې زمونږ اړیکه قطع شوه په هر صورت زمونږ بحثم تقریبا ختم شوی و د ولسی جرګې لغړې شکرې بارکزی او د افغانستان د کابل پوهنتون وبخښي د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی نه په دې بحث کې د ګډون په خاطر مننه کوم قدرمنو اوریدونکو د دې خپرونې په پاتې څو دقیقو کې به واورئ چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ کوم خصوصیات لري د ملي شورا ودانۍ د کابل په لویدیس کې دارلمان مانی تفسیر منن پرانستل شو ټاکل شوې چې په راتلونکي کې د ملي شورا د غړو لپاره 200 اپارټمنونه هم ودان شي د ملي شورا نوې ودانۍ د ځینو په باور یو بیساري ودانۍ ده خو واورئ چې څه ځانګړنې لري احمد شیبر په دې اړه تفصیل اوروي
د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ 220 میلیونه ډالر مصرف شوی دی چې مسول کسان وای د دې ودانۍ ګنبده په آسیا کې تر ټولو ستره ګنبده ده دا ودانۍ د کابل په لویدیس کې دارلمان ودانۍ ته مخامخ جوړه شوې ده چې نن د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرانسته
نن زه د تواضع او افتخار احساس کوم چې ولسمشر غنی او د افغانستان د ملي شورا له ټولو غړو سره یو ځای د جمهوریت د استوګن ځای افغان ملت ته اهدا کړم
د غنوی ملي شورا 15 ودانۍ لري په دې کې د ولسی جرګې لپاره تالار د 300 استازو ظرفیت لري او د مشانو جرګې تالار د 130 کسانو ظرفیت لري په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی د ملي شورا د نوي ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو څولسي زو لپاره د افغانستان د پارلمان لپاره د استفادې وړ ده
دا ودانۍ تقریبا درته ویلې سم چې په سیمه کې به بساري ودانۍ وي او د ټولو هغو ضروري وسایلو څخه برخوردار ده چې په نړۍ او په سیمه کې موجود دي ډېر شایسته او پراخه تالارونه چې دراتونکو 15 تراویا کال چې د افغانستان نفوذ مخ په زیاتې دوی د دې څخه نیګټه اخیستلې سپاهي هم د ولسی جرګې لپاره او هم د مشرانو جرګې لپاره د ټولو کمیسیونونو لپاره او تاخونه مشخص شوی دی په مجموع کې د کانفرنس ځایونه لري د میډیا لپاره بهترینه ځای لري په عین زمان کې د آی ټی او سیستم او د تلویزیونو د نشرو د ټول تجهیزات او وسایل پکې موجود دي
د ملي شورا نوی ودانۍ د هندي افغاني او مغولي معماری یو ترکیب دی په دې ودانۍ کې د 400 کسانو لپاره یو جماعت او کتابخانه هم شته همدارس د ملي شورا د غړو لپاره 200 اپارټمنونه په نظر کې نیول شوی دي چې په راتلونکي کې به جوړ شي د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته هند له امریکا، بریتانیا، جاپان او جرمني پرته تر نورو هیوادو له افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. له افغانستان سره د هیواد تر 2 میلیارډ ډالر ډېر کومک کړی دی.
د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د خصوصیاتو په اړه راپور مو اورید. صفی الله ستانکزی د کابل په استودیو کې به هم را سره دی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر په دوام کې لاهور ته د ښاغلي مودی د سفر په اړه نوې جزئیات را سره شریکوي. ستانکزی صاحب څه مو اوریدلی دی؟ د هند صدر اعظم پاکستان ته روان دی.
بلې، د هند صدر اعظم پاکستان ته حرکت کړی دی. تمه ده چې په څو نورو دقیقو کې لاهور ته ورسیږي. د پاکستان ته تګ نه مخکې له عبدالله د افغانستان د اجرائیه رئیس همدرس حنیف اتمر د افغانستان دفاع سرپرست وزیر او ځینو نورو چارواکو سره البته د هلیکوپټر د تسلیمۍ په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه او له همغه ځایه بیا لاهور ته سفر وکړ او ویلي دي چې تمه ده په لاهور کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي. که څه هم چې دغه خبرو جزئیات ډیر نه دی روښانه چې اجنډا به په څه باندې وي، خو ویل کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او د اړیکو لپاره د خوالي هڅې او همدارس په سیمه کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه باندې په دغه بحث کې خبرې وشي. البته ښاغلی مودي نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې د نواز شریف د زوکړې ورځ هم مبارکي ویلې وه او هیله ښودلې وه چې دی د خوشاله او صحتمند اوسي. البته دا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی وه. د هند د صدر اعظم د سفر په اړه همدارس د هندي مقامات او رسنیو هم ډېرې تبصرې کړې وې. له هغې ډلې په هند کې چارواکو ویلي وو چې کابل ته د سهارنۍ راوړل، لاهور کې د غرمنۍ خوړل او بیرته په ډیلي کې ماښامنۍ خوړل، دا د ټولو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او د هند صداقت ښکاره کوي. نو تمه ده چې ښاغلی مودي په څو دقیقو کې لاهور ته ورسیږي. البته یادونه باید وکړو چې نن افغانستان ته په سفر کې ښاغلی مودي د افغان امنیتي ځواکونو سره هم د ډیرو مرستو خبره وکړله او ویل چې تر ډیره پورې به د افغان